درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. تاسو ته د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبري مجله هم په څو خبرونو پیلوم. د ایران په پلازمینه تهران کې د افغانستان سفارت نن د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شو. په تهران کې یو افغان ډیپلومات حامد رهگذر نن ازادي رادیو ته وویل ایران له دوی غوښتنه کړې وه چې سفارت طالبانو ته وسپاري. رهگذر وایي د سفارت دروازه یې تړلې، کلي د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلې ده. د سفارت د موټرو او نورو سامانونو ویډیو ثبت شوې او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته مخکې تر مخکې سپارلې دي. رهگذر دا هم ویل د ایران لخوا طالبانو ته د سفارت سپارل به د افغانانو ستونزې نورې هم ډېرې کړي. د طالبانو حکومت وایي پاکستان ته د سکرو د صادراتو له کبله په عاید کې بې ساری زیاتوالی راغلی دی. د طالبانو د مالیه وزارت وایي د سږ کال په لومړیو یولسو میاشتو کې پاکستان ته د سکرو د صادراتو له درکه 12.143 میلیارد افغانۍ ګمرکي محصول ترلاسه کړی دی. طالبانو تر دې مخکې ویلي وو چې په تیرو یولسو میاشتو کې تر 100 میلیارد افغانۍ زیاته مالیه ټوله کړې ده. خو ډېر خلک په تیره بیا دوکانداران وایي په داسې حال کې چې اوس یې تر پخوا کمه سودا پلورل کېږي، طالبانو ورباندې مالیه څو برابره ډېره کړې ده. خو طالبان دا خبره نه مني او وایي چې مالیه یې کمه کړې ده. د ایران په د ایتالیا لویدی ساحل ته نږدې د کالابریا د سیمې په اوبو کې د پناهغوښتونکو د یوې کوچنۍ بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 3 تنه مړه شوي دي. د ایتالیا ناسا خبري اژانس او نورو رسنیو نن وویل چې په دې بیړۍ کې تر 100 ډېر کسان سپاره وو او تر اوسه 50 تنه ژوندي ژغورل شوي دي. د راپورونو له مخې د بیړۍ سپرلي د ایران، پاکستان او افغانستان اتباع. د افغانستان د والیبال ملي ټیم نن شپه له سنگاپور سره په نیمه پایلوبه کې مخامخ کیږي. د افغانستان، مالیزیا، مالدیپ او سنگاپور ټیمونه د څلورو هیوادونو په والیبال سیالیو کې ګډون کړی چې د مالدیپ په کوربتوب روان دي. افغانستان تر دې دمه خپلې 3 لوبې ګټلې او په وروستۍ لوبه کې پرون ماښام کوربه مالدیپ ته ماتې ورکړه. پرون د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې د مالدیپ ملي ټیم ته 3-0 ماتې ورکړه. د پاکستان په بلوچستان کې 14 لشتر لږه 4 تنه وژلي او 14 نور ژوبل کړي دي. 14 نن سهار د بلوچستان د بارکان سیمې په یو مارکیټ کې شوې ده. 14 کې مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو. د دې سیمې د روغتیایي چارو مسؤل ډاکټر عبدالحکیم له پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې خلکو ته اوشتي مرشوبله تایید کړه. د ترکیې د عدلی وزیر باقر بوزداغ پرون شنبه وویل د دغه هیواد په جنوب کې د وروستۍ مرګونی زلزلې له کبله د ودانیو د نړېدو په خاطر لږ تر لږه 144 تنه چې اکثره یې ټیکهداران یا قراردادیان وو د ودانیو په جوړولو کې د بې پروایۍ په تور نیولی دي. د ولسمشر طیب اردوغان حکومت چې له 10 کلونو راهیسې واک په لاس کې لري له دې کبله تر فشار لاندې دی چې د ودانیو په جوړېدو کې د معیارونو د رعایتولو لپاره مقررات نه دي عملي کړي. د ترکیې د عدلیې وزیر وایي تر اوسه پورې د ودانیو د نړېدو په تړاو څه باندې 600 تنو ته دوسیې جوړې شوي چې د هغو په منځ کې 144 تنه نیول شوي دي. او د ډالر په وړاندې د ایران د ملي پیسو ارزښت پرون شنبه 3500 تومانه نور ټیټ شو او هر ډالر په 5500 تومانه تبادله شو. د ډالر او نورو اسعارو په وړاندې د ایران د ملي پیسو ارزښت پر لپسې ټیټیږي او نن یک شنبه هم 500 تومانه یا 5000 ریاله ټیټ شوی دی. د ازادي رادیو د ایرانی څانګې رادیو فردا له راپور سره سم نن هر ډالر د ایران د اسعارو په بازارونو کې په 5500 تومانه تبادله کیږي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. ملګری ملتونه وایي له شزو سره تشدد د بشري حقونو سرغړونه ده. خو افغان شزي وایي چې دوی د نورو هیوادونو تر شزو زیاتې محرومې دي.
افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد اوسېږي چې د ښځو پر وړاندې دومره سخت قوانین وضع کړي دي.
په مدیترانه سمندرګي کې لسکونه پناه غوښتونکي چې افغانان هم په منځ کې دي ډوب شوي دي. یو شمېر خلک شکایت کوي چې افغاني بانک نوټونه زاړه او راست دي.
په ټول نه شمارل کېږي، هر وخت په کله مربدلې پیسې مونږ ته راځي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه وس څلور ویش سات اوریدای شي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر ویل جنو او شوزو سره تاوتریخوالی د بشري حقوقو سرغړونه ده او پایلې ویچاړون کړي. د دفتر غوښتنه کړې چې له شوزو سره تاوتریخجن چلن باید پای ته ورسیږي. ملګرو ملتونو د اندیشنه داسې محل شي چې په افغانستان کې د طالبانو له سختو بندیزونو سره مخامخ فعالان وي، پر دوی لګول شویو بندیزونو پراخ تاوتریخوالی ته لار پرانستې ده. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره امید زهرمل را سره دی له دبو واورو. زهرمل صاحب
زبخنه وانه زما مایک افو د ملګرو ملتونو د جنیوا دفتر نن ویل چې د نړۍ له هر دریو خوځو یو خزه د خپل د ژوند ملګری یاد یو سمیمي ملګری له خپل جنسي او فزیکی تاوتریخوالی سره مخامخ کیږي. او وی ویل چې دا تاوتریخوالی ویجاړون کې پایل لري تر دې چې نتیجه یې مرګ ده، یعنی خشونت او تاوتریخوالی یا تشدد تر دې حد رسیږي چې خزه ځان وژنه کوي. د جنیوا دفتر د ملګرو ملتونو سازمان غوښتنه کړې ده چې له خوځو سره باید هر ډول تاوتریخوالی کانه جنسي ده یا فزیکی پای ته ورسیږي. دا دښنې د داسې حال کې زیات مطرح کیږي چې افغانستان اوس د بشري حقوقو د ملاتړ او فعالو بنسټونو له قوله یو د هغو هیوادونو دی، یا که بیخي سپینه وایو هغه هیواد دی چې په نړۍ کې د ښځو له اړخه او د نجونو له اړخه تر ټولو بد وضعیت سره مخامخ دی. د بشر حقونو ملاتړ بنسټونه دلایل لري د خپل دې ادعا لپاره، واغوي ځکه چې افغانستان کې نجونې او ښځې پوهنتونونو ته نشي تللی، د شپږم ټولګي پورته یې په زده کړو باندې بندیز دی، ټولنیز فعالیتونه نشي کولی، هیڅ لوړ پوسټ باندې کار نه کوي، له څو محدودو ادارو پرته دولتي کا دندې ترې اخیستل شوي دي او سیاست کې خو ښکېلتیا بیخي نشته. دا دلایل دي چې دوی ویل دي عمل افغانستان په ټوله نړۍ کې د جنو او ښځو لپاره بد هیواد دی. ما دغه موضوعات نن په کابل کې له یو پخواني څارنوال سره چې د جمهوري ریاست پر مهال باندې دنده درلوده شریک کړ چې ریښتیا هم افغانستان اوس د دې اړخ څخه نه هر دریو ښځو کې یو ښځه تا او خپل سره په نړۍ کې مخته افغانستان په دې حالات کې څه ډول دی، ځکه تاسو د ریاست عملا قضایي او رتلي خبري هم کولې خو سره هغه ویل اوس مو سره خلک کاډي کې دي سي او افغانستان کې اوس تر خوا په برتلا وضعیت لدی ډیر خراب دی، خو خبري پایله نه لري او کنړیواله ټولنه غواړي چې د وضعیت د سمون لپاره کار وشي باید عملی ګامونه واخیستل شي. څروان صاحب په دې ورسویو کې هر کله چې په افغانستان یا دیګه په افغانستان باندې بحث کیږي دا جنتا د څر موضوع په افغانستان کې نجونې او ښځې دي او دلایل هم دغه دی چې وضعیت خورا پیچلی او خراب دی. همدغه ورسویو کې یعنې تیر جمعه د ملګرو ملتونو سرمشي او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره خبرې وکړې. کسان بحث پر اوکراین خو تمرکز په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونه وو او وی ویل چې دلته جبر او هغه ظلم چې د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې کې هغه باید پای ته ورسیږي او وضعیت سمون ته ولاړ شي.
ډیره مننه ظاهر مل صاحب. په دې راپور کې مو واورېدل چې په جنیوا کې د ملګرو ملتو دفتر وایي چې په نړۍ کې له هرو دریو ښځو یوه هغه په خپل ژوند کې فزیکی او جنسي تاوتریخوالی تجربه کوي او دا تاوتریخوالی تر ډیره د هغې د میړه له لوري کیږي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په افغاني ټولنه کې په کورنۍ کې د ښځو په وړاندې د فزیکی تاوتریخوالی په بڼه د ښځو د حقونو له فعال سپوږمۍ اکبرزی سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي اوس چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو د دفاع لپاره رسمي او قانوني میکانیزمونه نشته، نو افغان میرمنې په کور او ټولنه کې له کوم ډول تاوتریخوالی سره مخامخ دي؟
د کابل سقوط را په دې خوا د ښځو پر وړاندې چې کومه پالیسیانه طالبان خپلې کړې دي، ښځو بنیادی اساسي بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي. هغه کدي اساسي قوانین یا بنیادی قوانین چې د ښځو لپاره او په د افغانستان په قانون اساسي کې خزل لپاره تضمین سوی او هغه ټول د طالبانو لخوا ملغاس ول. نو د ټولو ته په کتو سره او نن ورځ افغانستان کې د خزو او د نجونو محرومیتونو ته په کتو سره د هغوی د حقونو ځپلو ته په کتو سره موږ ویلی سو چې افغانستان به په نړۍ کې یوازینی هیواد اوسیږي چې د خزو پر وړاندې دومره سخت قوانین وضع کړي دي.
پخوا خو په افغانستان کې یو شمیر داخلي او بهرني ادارې وي چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې کار کوي، اوس چې دغه ادارې نشته او تړل شوي دي، د ښځو حقونه په افغانستان کې په ټولنه کې په کورنۍ کې دا څونه لګوښ سره مخ دي؟
د حقونو په موضوع کې دوه قسم ته حقونه دي، او منفي حقونه دي او مثبت حقونه دي. مثبت حقونه دي خزو د وضعیت په حق باندې چې د هغوی وکولای سي په ټولنه کې پرمختګ وکړي، هغوی وکولای سي ټولنه کې یا په عامه ژوند کې یا په سیاست کې یا په اقتصاد کې یا په فرهنګ کې خپل رول ولوبوي. دویم منفي حقونه دي چې د ښځو پر وړاندې خنډونه لري کېږي. متاسفانه هغه کوم قوانین چې طالبان یې یادونه کوي، یا د دوی امیر المؤمنین یې یادونه کوي چې د ښځو د ښځوند لپاره یا د ښځو د اسلامي حقونو لپاره دوی دغه قوانین معرفي کړي دي، هغه هم په یو ډول باندې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځېدای شي. نن ورځ په افغانستان کې په قضا کې داسې کوم ډو پروسس نشته چې د یوه ښځه وکولی شي د کورنۍ تاوتریخوالي په نتیجه کې یا د یوې بلې موضوع په نتیجه کې وکولی شي یوې مرجع ته ولاړ شي او خپل شکایت درج کړي. متاسفانه باید ووایم چې په افغانستان کې داسې اوس مهال هیڅ کوم میکانیزم نشته چې هغه پلیسي او د ښځو حقونه پکې خوندي شي.
رسمي میکانیزمونه خو په افغانستان کې له منځه تللي دي، هغه ادارې چې د ښځو له حقونو څخه دفاع کول اوس موجود نه دي. نو نور میکانیزمونه کوم کیدای شي چې لاغونه په استفاده سره ښځه وکړي شي په افغاني ټولنه کې له تاوتریخوالي څخه وژغورل شي؟
غیر رسمي میکانیزمونه کیدای شي داسې جرګې او مرکې وسی، رجوع وسی رسوم او اناناتو ته د افغانستان یا مشخصا پښتني سیمه کې پښتونولۍ ته رجوع وسی. لیکن زما په ان باندې هغه قوانین هم تر ډیره حد پورې نرواکي دي. زه حتی فعلاً لپاره زه تصور نسم کولای چې من حیث د یو افغان میرمنې په افغانستان کې اوسېدل به څومره ستونزمن وي، او د ښځو ژوند به څومره محدوده او له مجبوریتونو ډک اوسېږي، ځکه چې غیر رسمي هم داسې کوم ساختار نشته دی چې هلته د ښځو حقونه پکې خوندي سي یا د ښځو غږ واورېدل سي، او یا هم داسې کومه مرجع اوسېږي چې هلته ښځه پناه وروړي او وکولی سي چې د غیر مرجع په اساس باندې خپل سرنوشت وټاکلی سي.
د ښځو د حقونو فعاله اسپوشمې اکبر زی و چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واپریده.
داس ما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورچ
د مخام له وو تر اتو بجو پاج وندې پړه له ازادي رادیو واوري.
مخکمو په خبرونو کې واوریدل چې د ایتالیا لویدی ساحل ته نږدې د کالاباریا د سیمې په اوبو کې د پناه غوښتونکو د وی بیړې د ډوبېدو په پیښه کې لسګونه کسان مړه شوي دي. د ایتالیا ناسا خبري اژانس او نورو رسنیو نن ویلي چې په دې بیړې کې تر سلو ډیر کسان سپاره وو او تر اوسه 50 تنه ژوندۍ ژغورل شوي دي. د دې موضوع په اړه سفی الله ستانک ځای راپور لري.
دا د ایتالیا د کالابریا سیمې ختیځ ساحل دی. سهار وختي د ماجرینو یوه کښتۍ دې سیمې ته نږدې ډوبه او پکې لسګونه کسان مړه شول. د پناه غوښتونکو په دې کښتۍ کې چې اوسې ټوټې د ساحل په غاړه پرتې دي لږ تر لږه 100 کسان سپارو. د راپورونو له مخې پناه غوښتونکي د افغانستان، پاکستان او ایران وو. کښتۍ له ډوبېدو مخکې له یوې ډبرې سره لګېدلې وه او د هوا د خرابوالي له امله ډوبه شوې وه. د وښتو کسانو مړی اوبو د کروتون ولایت د ستیکاتو سیمه سره د ساحل غاړې ته راستلی وو او پولیسو انتقال کړی. د ایتالیا د بیړنیو پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي په مړو کې څو ماشومان هم شامل دي. سمندري ځواکونه او نور ژغورونکي ټیمونه د پیښې سیمې ته رسېدلي، خو د کښتۍ د ډوبېدو په اړه یې له رسنیو سره ډېر جزئیات نه دي شریک کړي. ایټالیا د هغو مهاجرو لپاره یو لومده لارو ده چې غواړي د سمندر له لارې اروپا ته ننوځي. د مرکزي مدیترانې د سمندرګي لاره د نړۍ له خطرناکو لارو شمیرل کیږي. په دې سمندرګي کې اروپا ته تر رسېدو د مخه د کډوالو ګڼې نورې کښتۍ هم ډوبې شوې. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې له 2014 کال راهیسې په مدیترانې سمندرګي کې نږدې 6000 پناه غوښتونکي ډوب شوي. له دې ډلې یوازې 2000 کسان تیر 2022 کال ډوبه او مړه شوي. د راپورونو له مخې ګڼ افغانان هم په مړو کې شامل دي او په سمندر سربېره هغو افغانانو ته هم زیاته مرګ ژوبله اوښتې چې د ځمکې له لارې اروپا ته په قاچاقي لارو د تګ تکل کړی. وروستۍ پیښه په بلغاریا کې د فبروري په 18 وشوه چې پکې 18 افغان کډوال په یوې لارې کې مړه وموندل شول او لسګونه نور هم ټپیان وو.
د وروستیو راپورونو له مخې په دې پیښه کې لږ تر لږه 43 تنه مړه شوي دي، خو ویره ده چې د مړینو شمېر تر دې واوړي ځکه چې یو شمېر کسان لا هم بېدرکه دي. په کابل او ولایتونو کې یو شمېر خلک د زړو او رستو شویو بانک نوټونو له ډېرېدو شکایت کوي او وایي پر تاوان برسېره. په راکړه ورکړه کې ورته کړاوونه پیښیږي. دوی له افغانستان بانک څخه غواړي چې د خلکو د ستونزو د هواري لپاره نږدې 100 میلیونه نوي د هیواد بانکونو نوي بانک نوټونه د هیواد بانکونو ته وویشي. د افغانستان بانک بیا وایي د افغانستان بانکونو ته د نویو بانک نوټونو د ویش بهیر روان دی او د خلکو مسؤلیت هم دی چې بانک نوټونه پاک او سم وساتي. نور جزئیات د نرګس حسن زی په راپور کې اورو.
په کابل او ولایتونو کې د زړو او رستو شویو بانک نوټونو د ډیرېدو په اړه د افغانانو اندېښنې.
نو پیسې په لکه افغانۍ کې موږ ته 1000 افغانۍ زړې افغانۍ راکې سرګل 500 راکې چې موږ ډېر تاوان سره مخ شو. هغه ټول نشمارل کېږي. هر وخت په کلمر بدلې پیسې موږ ته راځي.
فرید شینواری د شیرخان بندر یو سوداګر دی. ښاغلی شینواری ازادي رادیو ته وویل د زړو بانک نوټونو ډیرې د لامل شوی چې هر ورځ په زرګونه افغانۍ زیان وکړي.
موږ د زړو افغانۍ د لاس ډیر پتان باندې راغلی یو. هر وار چې موږ صرفینا پیسې راغلو موږ اوس حواله راځي. موږ تعویلی لرو په شیرخان بندر په ګمرک کې. تیر دوه میاشتو کې تقریبا 1000 افغانۍ موږ صرف په لمبر بدلو کې تاوان کړی دی. کچیر ته د اسلامي امارت از موږ خوښ ته چې دغه نوې افغانۍ راغلي دا توزیع کزر تر زر چې موږ مشکلات حل شي او یا بانکي سیستم فعال کړي موږ د بانک طریق نه وکولای شو چې خپل تعویلیان د ګمرک چې دي د پر وخت باندې وکړو.
د غزړو بانک نوټونو عام خلک هم د موټرو د کرایې او د غشان د توکو د پلور او پیر په ګډون په ورځنی ژوند کې لستون سره مخ کړي. د کابل سیدون کې راځي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
اساسه شپل های منډري سر بازار های کشور هم مردم را مشکلات زیات
د زړو پیسو د زیاتوالي لوجه ډېر لستون سره مخ یو. یو ستونزه خدام موټر چلون کې دي چې موږ ته زړې پیسې راکوي. کومک نوې پیسې هم ورکړو دوی موږ ته زړې پیسې راکوي. موږ ټول خبر یو چې مرکزی بانک د 100 میلیونه نوې بانک نوټونو ته چا خبر کړی و خو نوې پیسې هیڅ وشو کېږي نه،
اما تانس پولی چوبي تازه هیڅ توزیع نه شته.
د سوداګرو او عامو خلکو ترڅنګ دکانداران هم ورته ستونزې لري. د فراه ولایت یو دکاندار فرید ازادي رادیو ته وویل هغه خلک چې د دې له دکان څخه خوراکي او یا نور توکي اخلي زړې پیسې ورکوي. نو موري وایي
متاسفانه مردم کې از کرجت از شهر می از پیش مسودا میگیرم اکثر از پولایشان نچل شده به خاطر کې
لبته مرغه هغه خلک چې لکړی او خار راضی لمخ څخه سودا اخلي ډیره پیسې زړې او رستی دي. دا پیسې چې بیا مخ صرفیانو او بانکونو ته وړو رانه نه اخلي. زموږ کار او راکړه ورکړه په پیسو ده چې پیسې وانخلو کار مون کیږي. دوی باید دې زړو پیسو لپاره یو لارا او حل پیدا کړي ترڅو خلک له دې لنجې خلاص
ترای حالا به پولای کهنه برابر بکنم تا که مردم از مشکلات چلشه دور باشه.
خود طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویان حسیب نوری وایي چې د بانک نوټونو ساتنه د خلکو دنده هم ده. خغلی نوری زیاتوي
لته مودې راهیسې خلکو په بازارونو کې د زړو بانک نوټونو لشتون شکایت درلود. د افغانستان بانک د امکاناتو په پام کې نیولو سره سوداګریزو بانکونو ته د نویو بانک نوټونو د ورکړې پروسه پیل کړې ده. دا پروسه د افغانستان بانک د طرزالعمل مطابق دوام لري. د افغانستان بانک د هیواد له شریفو خلکو هیله لري چې د افغاني بانک نوټونو د ژر زړېدو څخه د مخنیوي لپاره لازم تدابیر په پام کې ونیسي ترڅو له وخت وړاندې زاړه نشي او په دې وسیله د دې ملي پانګې په ساتنه کې خپل مثبت رول سره کړي.
افغانان په داسې حال کې د زړو بانک نوټونو له ډیرېدو شکایت کوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي 100 میلیونه نوي بانک نوټونه سوداګریزو بانکونو ته استولې دي. دغه بانک د چهارشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي وو چې په دغو پیسو کې 10 ګون، 20 ګون، 50 ګون او 100 ګون نوټونه شامل دي. په اعلامیه کې دا هم راغلی وو چې 200 میلیونه زاړه بانک نوټونه له سوداګریزو بانکونو څخه راټول کړي هم دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي سخت او جبري کارونه د ماشومانو فزیکی او ذهني ودې ته زیان اړوي. دغه سازمان د یک شنبه پر ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د ماشومانو کار کول ماشومان له ماشومتوب وړتیا او درناوي څخه محروموي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر په نړیواله ټولنه ژغ کوي چې د ماشومانو د جبري او شاقه کارونو د مخنیوي لپاره هلې ځلې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې لوږه او بېوزلي د دې سبب شوی چې ډیری کورنۍ خپل ماشومان سخت او درنو کارونو ته ولیږي. په دې راپور کې مو له څو کارګرو ماشومانو سره خبرې کړې دي.
مادر خانه 6 نفر هستیم، 2 برادر هستیم، 2 خور، 1 پدر، 1 مادر.
میراغا ولس کلندې لا تم ټولګي پورته یې ذکرې نه دی کړې او اوس د شپک اسیدې کورنۍ د نفقې مسولیت ورتر غاړه دی. میراغا ازادي رادیو ته وویل چې په خوې له یو مستری سره کار کوي، خو وروسته له هغه چې د کار مالک لکاروي اوس بوټونه رنګوي. میراغا وایي
زه بوټونه رنګوم، پلار مې رواني ناروغي لري او هیڅ کار نشي کولای. مور مې هم په بلاکونو کې کالی مینځي، که شرور مې هم کار کوي.
میراغا وایي چې ناسم اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې ورونه یې ښوونځي ته ولاړ نه شي. سونا یوه 12 کلنه نجلۍ ده چې په کابل ښار کې له خپلې کوچنۍ خور سره قلمونه پلوري. نوموړی وایي د نورو په پرتله په سخت حالت کې ده، ورور نه لري او پلار یې هم ناروغ دی. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه له خپلې خور سره یو ځای کار کوي چې د کور لګښتونه پوره کړي.
قلمونه خرڅو، 2 خويندې یو، پلار می ناروغه دی، کار نشي کولای، زه خپل کار کوم.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سونا او میراغه په څیر زرګونه نور ماشومان خپل کور ته د ډوډۍ راوړلو لپاره کار کوي. ادریس او رازق هغه 2 کارګر ماشومان دي چې د بې وسلې او فقر ورته کیسه لري.
په کور کې کار والا څوک نه لرو، یوازې زه او مور می یو، کله کار کیږي کله نه.
مفقی خونر خودم پیدا میکنم، پدرم کراچیون
است. کور را فقط خپل پیدا کوم، پلان می کراچی لري. اوس مال طالبان کراچی نه پریږدي، ز خپل قلی نه جرحات زم تر څو کار وکړم. بوګاته کسې میکنم،
دا خونه 8 نفر رسیم.
په افغانستان کې ډیر ماشومان خپل فزیکی توان پورته فعالیتونه تر سره کوي، لکه بار وړل، پکان کې کار کول، مستری توپ او ان کله ناکله دوی وسلوالو ډلو ته هم جلبي کی. په همدې حال په جنوا کې د ملګرو ملتونو سازمان دفتر په یو ټویټ کې لیکلي چې د ماشومانو کار کول د هغوی ماشومتوب وړتیا او منزلت له منځه وړي او د ماشومانو فزیکي او ذهني ودې ته زیان رسوي. یاد سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د ماشومانو د جبري او درنو کارونو د له منځه وړلو لپاره هڅې ډېرې کړي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو وروسته د ښځو پر کار د بندیز، اقتصادي ناورین او د عوایدو د کمېدو له امله ډېری کورنۍ خپل ماشومان د ژوند لګښتونو پوره کولو لپاره کار ته لیږي. د ماشومانو د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن تیر کال ویلي و چې په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان په کار بوخت دي.
رویا سادات د زرځلاند لمرونه فلم د سیاتل اوپرا ته یوړ. د شنبه په شپه د امریکا د سیاتل شار د موسیقي او فلمونو نامتون نندارتون کې د افغانستان د شزو ژوند ننداره ته وړاندې شو. دغه فلم د خالد حسیني د کتاب زرځلاند لمرونه پر بنسټ جوړ شوی دی. د افغانستان نوم و چې فلم جوړونکي رویا سادات دغه ننداره ډایرکټر ده. په دې اړه راپور لرو چې د یوټیوب او فیسبوک لیدونکي لیدو او د رادیو اوریدونکي اوریدو ته را بولو.
د امریکا د سیاتل خار پیژندل شوی او پرا د افغان خزو ژوند ننداری ته وړاندې کړي او هڅه یې کړي هغه څه چې په خزو تیر شوي او لا هم روان دي خلکو ته وښيي. په واړو عمر د نجونو جبري ودونه وهل ټکول د طالبانو دورې وهل او د ښځو محدود ژوند هغه صحنې دي چې د سیاتل د اوپرا هنرمندان او ممثلین پرې تمرکز لري. د سیاتل د دې اوپرا لارښود افغان فلم جوړونکي رویا سادات ده.
مهمه برخه یې د ښځو او د مینې په اړه ده، د ښځو د پیاوړتیا په اړه، هغه ښځې چې د ځان لپاره پاڅېدلې دي.
مېرمن سادات دا اوپرا د افغان امریکایي لیکوال خالد حسیني د یو مشهور ناول A Thousand Splendid Suns یا زر ځلاند لمرونه په اساس جوړه او ننداری ته ایښي. زر ځلاند لمرونه د خالد حسیني دویم ناول دی چې په 2008 کې چاپ شوی، په ډیر خرڅلاو سره بیره د نړۍ په لسو ژوندیو ژبو ژباړل شوی. دا کتاب د مریم او لیلا په نوم د دوو افغان ښځو د تریخ ژوند په کیسه څرخیږي چې د عمر توپیر 40 کاله دی او جریان یې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ په ګډون ټول په افغانستان کې پیښیږي.
په خبرونو کې مو د سپورت په اړه یو خبر درلود چې د افغانستان د والیبال ټیم د څلورو هیوادونو د والیبال په مسابقو کې چې په مالدیب کې روان دي نیمه پایلو ته وتلی دی او نن له سنگاپور سره بله مسابقه لري. البته په نیمه پایلو کې که دا هم وګټل نو سبا ته به پایلو ته ووځي. د دې او نورو سپورتي جریانونو په اړه همدا شیبه بختیار ساحل را سره دی، له ده به واورو.
سلامونه تاسو ټول لیدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان والیبال ملي لوبډلې تر پرله پسې دریو بریاو وروسته په نیمه پایلوبه کې 3-0 له سنگاپور هیواد څخه ماتې وخوړه. دغه نیمه پایلوبه شیبه وړاندې پای ته ورسېده. د دې لوبې تر بایللو وروسته افغان لوبډله له مخکې تګ هم پاتې شوه. په نیمه پایلوبه کې د سنگاپور لوبډلې په قوت توبه وکړه او درې لوبډلې سیټونه یې په اسانۍ سره وګټل. افغان لوبډلې په اول سیټ کې 13، په دویم او دریم کې بیا 22 نمرې اخیستې وې. دغه څلور اړخیزې سیالۍ چې په مالدیب هیواد کې د روانې فبروري میاشتې په 23 نیټه پیل شوې وې، افغان لوبډلې د لیګ په درې واړه لوبو کې سنگاپور، مالیزیا او مالدیب ته ماتې ورکړې وې چې د نمرو په جدول کې اول مقام درلود. د خزو ترمنځ د پلشوي شلوریز نړیوال جام د پای لوبه نن تر سره کیږي. دغه سری د سویلي افریقا په کیپ ټاون ښار کې دم غړې روانه ده. پایلوبه ته مخکنه اتل استرالیا او کوربه سویلي افریقا لار پیدا کړي ده. که استرالیا دا جام غټینو دا به شپږم ځل وي چې د کرکټ نړیوال شورا د شلورونو سیالیو جامونه غټي او سویلي افریقا به په لومړي ځل د خزو د شلوریز نړیوال جام پایلوبه ته لار پیدا کړي ده. د پاکستان غوره لیگ په سیالیو کې نن دوه سیالۍ ترسره کیږي. په لومړۍ لوبه کې چې ترسره شوه، کراچۍ کینګز لوبډله وکړه شول چې ملتان سلطان ته ماتې ورکړي. کراچۍ لوبډله د 113 منډو هدف ته کله او خو ملتان بیا 102 منډې وکړي. دغه راس په دویمه لوبه کې به چې څو شیبو کې به پیل شي، لاهور قلندرز بیا د پیښور زلمو پر وړاندې سیالي ترسره کوي. دغه دواړه لوبډلې د پاکستان په کچا مخکخي او د ډیرو مینوالو لرونکي دي. د لاهور په لوبډله کې افغان لوبډلمشر راشد خان لوبيږي او د پیښور په لوبډله کې مجیب الرحمن او عظمت مرزه اخیستل شوی دي، خو لا هم د لوبي چانس نه دی ورکړل شوی. او د فوټبال د تیر شپې یو مهم خبر دا و چې کریستیانو رونالډو یو بیا د سعودي عربستان په پرو لیگ سیالیو کې د ګولونو هټریک وکړ. هغه د دمک لوبډلې پر وړاندې 3 پرله پسې ګولونه وهل، خپل لوبډلې بریا ته ورسېد.
ډیر مننه بختیار ساحل صاحب. کور ودان
زار دلہ د نورستان ولایت د کندی شولسوالی د فیلند د ننګرهار د حتم ناحیا د کورشابات کلی اوسیدونکو. مونږ سره د موسسې کومګنه کې دوه کال دلته بیکار چې د نورستان خلک د سارت کلی نورستان مینه دغه زینو کې خلک سره کومګنه کوي او ډیر مشکلات سره مخامخ د ازادي راځي نه مننه تاسو یو معلومات واخلئ چې مونږ سخت مشکلات سره مخامخ او مزدوري نه پیدا کیږي دلته.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د تزمی د بازار څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دلته دا نیټ ډېر کمزوری دی د بیسین، نو موږ غواړو چې تاسو دلته د اتصالات خدې هم راوړي او دا نیټ او ټلیفون کار وکړي. هیله ده چې زما پیغام تاسو خپور کړي.
سلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. موږ هر ورځ د دلارام په ولسوالۍ کې د بیکاری لستون سره مخامخ یو او سهار تر ماښامه په سلګون ځوانان پر پلکې د کار په تمه ناسي. خو متاسفانه په ورځو حتی په میاشتو ورته کار نه پیدا کیږي. د ازادي راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه زما پیغام دې ژر تر ژره خپور کړي تر څو مسؤلین زموږ غم وخوري او زموږ ځوانان چې هر ورځ د بیکارۍ له وجې رنځ وړي ورته د کار زمینه برابره کړي. وسلام.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio